په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخو په لیدې د سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ول دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له تبعیض دکړو څخه د ښځو د منع کولو وروستی پریکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به یې په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونو له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې امنیت شورا پرون په یوه خوله یو پریکړې لیک تصویب کړ چې په کې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکې سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتګ او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پریکړې لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست د میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 1400 میاشتو لپاره وغځاوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو ان سي ار په یو تازه راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا په سګنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړ شمېره ده. د راپور له مخې پاکستانی امنیتي ځواکونه د روان 2023 کال لپاره له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حال وش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. په خبر پاڼه کې د دې کسان نمونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اتکزی او رحیم اتکزی ښودل شوي چې یو 22 کلن او بل 23 کلن و. د جنوبی کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزا کړې کنه. پارلمان تېر اونۍ هم د هغه د استهزا کولو لپاره هڅه کړې وه. د نوموړي لخوا اعلان شوی پوځي حالت بغاوت او د اساسي قانون د نظم د کمزوره کولو هڅه بلل شوې، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شېبې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او بیا یې هغه بې بنسټه ادعاوې تکرار کړ چې اپوزیسیون د هېواد له کمونیستي دښمنانو سره لاس یو کړی دی. د جنوبي کوریا په زرګونو وګړي تېرونې وروسته له هغې د پلازمېنې سول سړکونو ته راووتل چې نوموړي د لنډمهاله پوځي حالت په اعلانولو سره سرتیری او هلیکپټر پارلمان ته واستول. اعتراض کوونکو د ولسمشر د استعفا او زندانی کولو غوښتنې کولې. اردن به نن شنبه د سوریې په اړه په لوړه کچه د امریکا او اروپایي اتحادیې ترکیې او عربي ډیپلوماتانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې دمشق د دمشق په ګډون په ټوله سوریه کې پرون خلکو دا ورځ د بریالیتوب جمعه په نوم له قدرت څخه د بشر الاسد لرې کېدل په خوښیو او جشنونو سره ولمانځل. د اسد د قبیلې له نیمې پیړۍ څخه مستبده واکمنۍ د تېرې یکشنبې په ورځ ناڅاپه هره ړنګه شوه چې د یاغیانو په ټول هېواد کې د پرمختګ په ترڅ کې پلازمېنه هم ونیوله. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلوریزو سیالیو درېیمه لوبه ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. تر اوسه دواړه ټیمونه مساوي دي او نننۍ لوبه که هر ټیم وګټله دا لړۍ ګټي. کوربه زیمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري.
اساسي او بشري حقوق قدر من دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ تیرونی د طالبانو نظام په انجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی 2 کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکلا په ولسی جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمی شي وایي، بیا به در ته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېر ډېر مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو راډیو محترم اوریدونکو ته. تابن کله موږ اورو چې د افغانستان په پوځ باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي. دوی د تعلیم د حق نه معلومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه معلومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوځ باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان په د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او سیستماتیک ډول زیادہ ټول نه حسېږي. نو موږ تاسو اوس بچې دا نه خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پانتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نماز د دروازې وتړلې. موږ تاسو ته یو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسفه موږ تاسو د اول لمدې د کمښت سره مخ نه وو. یعنی دغسې ښځینه چې په دغه رشتو کې تعلیم کړی وي، تحصیل کړی وي، او خدمات عرضه کړي کم وو. مګر اوس خو بالکل چې دوی بندې کړي، کوم ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمان زړې دي، تقاعد کېږي، اکثر په رشته ووتي. ما یې د دو هغه ځای ناستې به څوک وي، دا په دې معنا ده لکه چې ونه اوباسې د بېرته نیالۍ کې نه دې خوده شته شو، خلاص نو خلک به څنګه هلته ژوند کوي؟ سبا د همدې خپلې ښځې مریضېږي. نو ما لپاره ډېره جالبه دا ده چې دوی خپله ښځه په یو زېږون باندې دا کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چاته وړي، چېرته به وړي، ملا ته به وړي، دمه یې بل څه پرې کوي. خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، نوم د بشر سره دغه یو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم پوره کړو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې ډول کې چې د افغانستان د خلکو په حکومت باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای کې کېږي.
بله، که راسو دې ته چې له یوې خوا نه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، هم د نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه چې یوه برخه راځي. څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کېږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ووایو چې کله انسان د مور پیدا کېږي، ځینې هغه حقونه چې خولې پاکوته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندیزونه پتا وځه کېږي چې ډوډۍ د نه اخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار د نه اخلي، تعلیم حق در اخلي، خو دا خپله منفي اثرات لري، صحت ختمېږي، او هغه د شخصي په حساب کشتۍ مسؤلیت ولري او امنیت ولري په ژوند کې، هغه هم مثلا ختمېږي. ځینې سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کار ټول هر څه ارامه وي، هغه ته به څه ژوند وي؟ او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چې یاره ما په افغانستان کې امنیت راغوسته، زه خو بالکل ورسره په دې یعنې دعوه نه لرم او نه په مرخه ورسره کوم. خو چې افغانستان کې بې امنیتي وو، خو تا جنګ کولو، افغانستان کې بې امنیتي وو، خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښار نو منځ کې خلک ویشتل کېږي، ته په دې پوه شي چې بس ډېر د قتلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي، یو سړی سر تفنچه ږدي تا ولي، او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت ته، زه خو دې امنیت بالکل زه حیرانه په دې یم. نو موږ ولیدو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، په غیر دولتي ادارو کار کولو، خپلو بچو ته یې نفقه پیدا کوله، یو ماړی ارال او د زوی پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي. یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، بېګا ته ډوډۍ نه لري، او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړه چې موږ د خلکو د نفقې ذمه واردار نه یو که نه، دا کار موږ نشو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی، او نن هسې حکومت ته دې ذمه واردار شي، بس خلک ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري. مګر هر ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي، ښځې د پارک تګ نه محرومې شي، پارک ته نه ځي، هغه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي، هغه به دو ګرځېږي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې د سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به بل مریضي ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته څنګه ځي؟ ننګرهار ناراضي کابل ته یا خاندار ناراضي کابل ته دا به څنګه راځي دا مړ کېږي دا باید ډاکټر ته بونه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کښې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه د ساتر دی باید د ښځو غږ باید وانه اوس موږ ول د مطبوعات کښې څنه ښځه پار کوو داولې چې کوم مخونه پیپر کړه او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنی څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې ما دغې نه تلویزیونونه ما کور وشي د رمانه په کور وشي دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ول د راژیاګانې ګوره ښځو پکې کار کولو ځان ته ارار نقصه پیدا کوله هغه هم په کور وکړلې ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره دغه جوسر جوړي همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي راژګا ته لاړ شي هلته ښځو ورته کار کولو هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و تاسو ګوره هغه په کور وکړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هره ورځ دور باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دی ټول پام هم د ښځو ته دی هره ورځ چې دوی فکر کوي چې وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادق وي یو بندیز به دوی ولګي او هغه د ژوند د مال ټول مظاهر دا کړي بې برخې کړي.
بله خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښویي یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي مثلا مکتب ته ځي پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي کله نا کله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي. البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره په کار ده چې پلار باید په دې خاني کې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم وظیفه اخلم پلار کې ډېر تعلیم یافته وي روشنفکر کوي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خاني کې چې وایي موږ باید لاړ شو درس ووي تعلیم وکړو که دا ورونه یم ښه وي نو اقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي دا په لورګان باندې مکتب وي اکثر ورسره خستر کورته نه ګوري او سرته ګاته به ورسره کار نه کوي چې لورګان دې په کور وکړي لورګان دې په کور کې نه تشویف دی ته چې باید مخکې هغه دې نه چې قانوني سن پوره شي باید واده یې کړي او تعلیم پرې ونه کړي که نه دا خو مشکلات شته او اکثر هم په کورونو کښې نه حمایت کېږي هغسې چې موږ په کورونو کښې زمون ته ارزښت ورکوو هغسې چې کورونو کښې موږ زمون دپاره خواري کوو او هغسې چې موږ کوشش کوو چې زمون هم تعلیم نه وکړي او هغسې شرایط ورته مساعد وکړي لوګان دپاره ډېر کم که مساعد کړو ډېر کم ډېر کم پلورونکي ډېر کمې کورنۍ دي که دا کار وکړي او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوګان باندې لکه زمون غوندې تعلیم وکړي درس کوي او هغو دپاره اوس طالبان یو جنجال او یو یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په دې ښځو د وضع کړل دا درې کاله دغه دوبې تعلیم کړې په کورو کېنولې نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړې سړی کې پوهنتون ختمېږي خو دغه څه کال څلورم کال نور شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کېنوه په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغېدله که فاکولتا کښې وه هغه فارغېدله که د دې پوهنځي کښې وه هغه فارغېدله بدبختانه ته په داسې وخت کښې دا ښځې به په کورو کښې چې کله دا آخرنی امتحان شي او ځي هغو په دې امید دي چې د امتحان به خلاص شو نو سرټیفیکټ به اخلم یو ډیپلوم به اخلم او سبا به ځم چې به کار کوم او خدمات به ورسره کوم خپلو وطنوالو ته یا خپلې کورنۍ ته به خدمت کوم هغه ته واخله هغه بس په هماغه شوه بس تصمیمبي ونیسي فرمان صادر کړي جوابات چې زه راشه په کور کښې
کله چې صحي زده کړو په برخه کښې مثلا طبي پوهنتون بند شه نور پوهنځي بند شول بیا اکثر نجونو همدغو دوه کلنو زده کړو ته مخه کړله که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې صحي زده کړې کوي قابله جوړېږي نرسه جوړېږي او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته دوه کلنو زده کړو ته مجبورېږي واضح خبره ده چې دا پوهنځي یو بل سره فرق لري مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې داسې نجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کښې دوی پاتې دي دغه رواني ضربه چې دوی ولیده تاسو څه فکر کوئ دا بېرته د دې ترمیمېدل امکان لري
خا لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکي دې ته مجبور شي چې خلاف د رشتې دوز د کړو کلی وای سره انجینری ولې څلور کال درې کال به راځي نرسنګ یې قابل لګي ته زخ کی کوله د مجبورې کې مشوره کوي دوی په ګرانته یې جواب شته تر اوسه یې جواب شته نو کېدای شي دې نشم په خود نو به کار شو باید تعلیم وکړو او په دې رشتې او دوی چې په دې سهارت کې جواب وي چې دوی فارغي کې دوی جواب یې بیٹه په کورو کوي هغه دوه کال د څلور کال خواري کابل پانسن کې د منځ راړي دوه کال خواري چې زه کړی دا د منځ
ډاکټر افغانستان منو لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده په دې باندې ټول پوهیږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې ښځو باندې ټولې لارې بندې
یو خو ټولنه چناتی ده بل د اسلام د نظر نه یعنې نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک نیو چې لاش نارینه ډاکتران ته لاش ووځي کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي او لټوي او ښځه ډاکتره لټوي زه معاینات ورسره کوو یعنې په هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځینه ډاکتره دي نارینه خو څه کوي نو ماته وویل چې ښځینه ډاکتران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی هم په دې خاطر باندې خارج کی وی یو کاناډایی او امریکایی کا نارینه ته ځکه خزینه ته ځاګه ته پروا نه کوي کاغه چا د ورځې پروا نه کوي خو ته راوي کوي مګر ته خو مسلمان نه ته خو پښتون نه ته خو افغان نه ته ولې کوشش کوي چې زمينه دې ته برابر کړي چې خزینه نارینه او ډاکټر د لارښو پر سبا یو څوک ملکیږي نو خو مجبور دی چې هغه بیرته ښځه پیدا نه کړي نارینه ډاکټر ته وشي څنګه بهستا وجدانې باندې خدا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کورې کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته لور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې بیا ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکتران ته وځي نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کارونه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکتران ولري ښځینه میډوایف ولري ښځینه قابلګانې ورسره ولري نرسان همدا رقم لابراتوار کې ښځینه ورته کار وکړي ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې او طالبان ډېره غټه سا وکړي غلطي کوي په دې کار سره نو ماته وویل چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو ویلن حکومت یې شاید سبا به ځي چې دا سبا هم دوام کړي خو دا کال دې نور دوام کړي دا دوه کاله نور دوام کړي مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې ښځې به کورو شي هغه چې مشران دي هغه ډاکتران دي څنګه یا به مړی کیږي یا به تقاوس کیږي یا به کومه خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري مګر په یوازې موږ به نور نه لرو نور جنکې نشته چې لاړ شي په وینخانه کې نه داسې به بس سر شي داسې به دواخانه کې کار وکړي یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بوڅ د افغانستان د خلکو لپاره
نو کله چې په پایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اصلاح شوی خلک دي نجونې به مکتب ته ځي عجیبه کار ته جی رسنه یې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کوي مګر هر څه برعکس ول اماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس اماغه طالب ده شل کاله 25 کاله وړاندې چې دا اماغه کسان دي دغه کسان سره لدې چې روشن فکر او ولې دا تبلیغ ورته کوي اوس به دوی خلکو ته ځواب ولري
دلته څه شي دی یو خو هغه ځینې کسانو د هغه سیاسي پرودو ته لا بي کوله د هغه حکومت نه ناراضه وي نو هغه حکومت دوه کړل دی هغه حکومت دوی سره و هم د کسانو چې منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب پانه طالب نه دی یو دوی په توافقات کې بده شې نه او تاسو خو کورو کې نه وي او تاسو خو د تعلیم زمو پرې کې دا کار و سره خارجانو نه کړی وي نه وي منلې کې کړی هغه ډېر غټ خیانت کړی دی غټه غداري کړی دا نو په دې خاطر باندې ځکه څوک شي دوی په توافقات کې موږ ته ویل دي نشته نه موږ سره خبرې کولې موږ ته ویل چې نه طالب دې ورته وسخه تر دکتورا پورې اجازه ورکړي رښتې دوی غوونه شته چې موږ تر دکتورا پورې خو اجازه ورکړو تعلیم ورکړو دا چې دوست منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې کوم بل شی، نو دا بېله خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما تر ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دو ته دغه کول لابي کوله او څه دو خپله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبان سره خبرې کړي دي هغه د اسلام په موجودیت کې شوې وي. نو هر څه هغه ته معلوم دی که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع، او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوې. موږ هماغم چېره ویلي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه، د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. بس بله نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو او مخارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید مغو حل کړي که پر ازای د هر کله هر کله کې باید حضور وي.
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي. ورځ تر بلې هغسې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې اوس وله چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري. مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګوره نړیوال ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې. ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وای نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وای طالبان یو قوي تضمین حاصل شوی وای هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي. که اشرف غني لاړو طالب راغی، که طالب ځي سبا به یې بل څوک راځي، بل څوک لاړو بل څوک به راځي. حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه. دا باید دومره یو قوي تضمین حاصل شوی وای. او ما ته وایي چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي. نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. دا چون د افغانان مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي. افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې د خارج کښې دي ښکته پورته ګونډې وایي نه تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي. همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جیږي او د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقض شوي دي. یو خبره همدا هم ده او نړیوال خو مرقې دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافعو ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي؟ مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي؟ دوی ته څه کول پکار دي؟
ها ګر چې دوی په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دی څوک باندې زموږ ستاسو چې همیشه غږ جګوي او منډې را منډې وي کار کړی دی. خو زما هیله د افغانستان د ښځو نه چې بهر کې دي او حتی دوی د متحدینو چې دوی ورسره کار کوي هغو هلته باید دوی لابي وکړي او دوی باید منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنی چې که په اروپا کې سړی غږ جګوي دلته په امریکا او کاناډا کې باید ورسره جګېږي، که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګوي دلته باید په کاناډا او امریکا کې ورسره غږ بدرخه شي او ورسره جګ شي که نه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی په همغږي په کار ده کله چې دوی همغږي خپل منطق پیدا کړل ده بیا دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي. مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي هلته باید خبرې وشي، فشار راوړل شي. څوک په دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول خو کومک یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو خو ضربه د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسي ګوري. مګر طالب ته کوس دا هر هفته دو پیسې ورلېږي، دغه پیسې باید مشروطې کړي. ته د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده، مکتب ته پرېږده، تا ته زه پیسې درکړم کې بندې دي کېږي که نه. خو د حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوال کې خو به دغسې وکړي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دی وکړي که نه، خپل کومکونه دې پرې بند کړي، هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو که تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو، اتفاق ولرو، په یو نظر نه اوسېږو، نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو، همغږي ولرو، فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع لابي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبره هم کولی شو، رسامي ته وتلی شو. د افغانستان ښځې خو د دې امکانات نه لري موږ ولیدو هلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو دی چې د افغانستان سره څه رقم برخورد وشو. نو هغلته هم د موږ د ورونو ته هم ضرورت دی. اوس ما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده، دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دي واخو هېڅ وظیفې ته نه ځي. نه د شپخانې ته ځي، نه د کلینیک ته ځي، او هېڅ ځای ته د نه ځي. وخته دوه په کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودې ګوري چې نارینه څونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالب څونه مشکل سره مخ کېږي، چې د ښځینه ډاکتران شپخانه بنده وي، دوا پرې بنده وي، لابراتوار پرې بند وي، چې دوه خون مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي. نو پس د هغې نه دوی په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څونه ضرور دی او څونه ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوږیاني صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی د خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي. کوم کسان چې بهر دي که څنګه چې ضرور ده، د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي، یا دا څه کمی کوي؟ دوی ته به د تاسو ویل څه وي؟
زما ویلم دا دی چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده، په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی، خصوصا زموږ د ښځې چې د هغو نوم رایه اغوستې دي، هغو مونږ اعتماد کړی دی، او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو، د یو اعتماد مهنه دا که مونږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو باید دا کار کړی وو، که اوس بهر وو، خو زمینه ډېره راته مساعده دا کار کړی. هر ښځه باید دا کار وکړي، د خپلې خور لپاره، د خپلې مور لپاره، د خپل ورندار لپاره، د خپل ترور لپاره، د خپل قوم لپاره، بالاخره خپل هېوادوال لپاره باید دا جي کي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. ابل ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو، خو کورو کړلو، حتی کور کې به پټ شاګردان ته درس ورکولو. زما خې دي ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د ولسي ادارې معاون وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو، د خپلو معلمینو ته مې ځان ته جنافې ته کور کې درس ورکولو. دروازه راغله، دروازه راته وویل، راتب چې ترختني وه، درې درې واسه پاینده کې کړه، دلته ماشوم راغی، درس یې ویلې، یو بهچ خبر نه یم. مونږ دا سخت تېرې کړي، د خو هغه مونږ وویل چې شل کالم بیا هغه دی کار مونږ یې منډې مو کړې، منډې مو کړې، تر پارلمان هم ورسېدو، دولس کالم هلته تېر کړو. یعنی هغې شپې پسې وړنا وه، او دې شپو پسې مې وړنا شته. بچنه کې هېڅکله خپل امید د لاسه ورنه کړي، کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي. خیر دی که د تعلیمونه دې تړلي دي، داسې یو مهارتونه دې په کور کې دو، یاد کړي، یا دې کوشش کړي چې په کور کې دو. یو څوک مثلا فاکولته ویل ده، په کور ناسته دغه کولی شي کور نورو ماشومانو ته تدریس وکړي. یو چا دولسم ویلې ده، کېدای شي هغه د کور شپږم کې د هغې دپاره درس ورکوي، چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي، دوی ځي مکتبونو ته، دوی باید پښتو ولاړ وي.
ډېره زیاته مننه خوږیاني صاحب، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استازي سایمه خوګیانی. تربیه پر ځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان نومیشي، د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیره کړې، او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم، او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي، څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري، نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنگه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي او دې خوا یې هم کلی دی هغې خوا یې هم کلی دی چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلآباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې